de...
اگر من اوریدن کو دی وریدی او ته واری بیا په خیر را لې زمغه خبرونه لا وسم روان دي نن د شورو یا چهارشنبه ورځ کال 2019 د اپریل د میاشتې سلی رښتمه نیټه ده. پاکستان کې د ماخامي و افغانستان کې د مازیګر شپګنی می ودل ته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې لس بجې شوې دي. خبرونه وړاندې کوم کې ازیم بختور شاه
او زه مجاهد جوان
یو ور بیا تاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سره ټکوته.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم نوم نه دی اخیستی. خو د جنوبي وزیرستان په وانه کې ویلي د ځوانانو یو ډله اړې غړې پیدا کوي. عمران خان د وزیرستان لپاره د پرختي کارونو اعلان هم کړی.
او د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین د حکومت او ریاست مشرانو لخوا تورونو ته په ځواب کې ویلي د ریاست او عین واک ریاست خپل مات کړي. نوموړي ویووي اردو سره مرکه کې ویلي چې فوز غلط کارونه کوي په ضد به ودرېږي.
7000 لوګو کو مسینګ پرسنز بنانا کیا غیر آئینی کام ہے؟ پاکستان میں تو ہے یہ. اگر آئین ریڈ لائن ہے تو تم نے کراس کر دیا ہے.
او په پاکستان کې د پولیو د واکسین پر ضد له غلطو پروپاګاندا سره سره د واکسین ورکولو کمپاین خه په درس کې برمخ روان دی.
او زه وکښې د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په وانه کې جلسې ته په وینا کې د پښتون ژغورنې غورزنګ له نوم اخیستلو پرته وویل دلته خلک دي ځوانان اړیګړي ته راپاروي او تور یې ولګوو ځینې مشرانو ته یې له بهر نه پیسې ورکول کېږي. د عمران خان وینا ته په غبرګون کې د پی ټی ایم مخکښ مشر او د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلۍ غړی محسن داوړ وایي چې دا د عمران خان خپلې خبرې نه وې. دا ورته پاوز او استخباراتي ادارو ویلي و چې داسې خبرې وکړي. محسن وای عمران خان د ځایي خلکو د ویرې له امله د پی ټی ایم نوم نه واخیستی ځکه په دې پوهېده چې له پی ټی ایم سره د سیمې د خلکو څومره مینه ده.
د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي که پوز غلطي کوي نو په ضد به یې نارې وهل کیږي او کلاس وهنه کوي نو خبرې به پې هم کیږي. منظور پښتین د وی او وی اردو څانګې سره په مرکه کې ویلي د پی ټی ایم مخه نیول ترګرې ته د ودې ورکولو برابر خبره ده ځکه چې نوموړی وایي پی ټی ایم جګړه نه امن غواړي.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د افغان سولې په اړه ځینې پرمختګونه شوي خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لا جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي. زلمی خلیلزاد په یو ویډیوي پیغام کې چې په کابل کې د امریکا سفارت لخوا رسنیو ته لیږل شوی ویلي لا هم د جګړې د پای ته رسولو او تلپاتې اوربند په برخه کې پرمختګونه نه دي ترسره شوي.
ملګرو ملتونو په خپل یو رپورت کې ویلي دي چې سږکال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د وسلوالو په ځای د افغان او نړیوالو ځواکونو د لاسه ملکی کسانو ته زیاته مرګ جوړ لاوړېدلې ده. د اسوسییټډ پریس خبری ادارې د شروع په ورځ خپل رپورت کې ویل په تیرو څو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې ملکی کسانو ته اوړېدلې زیاتې مرګ جوړلې ذمہواری په افغان او نړیوالو ځواکونو اچول شوې ده.
د شمالي کوریا مشر کیم جان اون د روسي لری ختیځ سیمې ته رسیدلی ترڅو د لومړي ځل لپاره له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. کیم د غلیدنه له ماسکو سره د نږدې اړیکو په برخه کې لومړی ګام بدللی. تمه ده د زیارت یا پنځشنبه د ورځې په سرمشیزه کې به کیم پوتین د اقتصادي مرستو لپاره وهڅوي په ځانګړې توګه له نړیوالو بندیزونو څخه د خلاصېدو په برخه کې.
په سریلانکا کې اتوار د ورځې د خونړیو بریدونو وروسته صدر میتریپالا سریسینا ژمنه کړې ده د ملي امنیتي ادارو ذمہوار چارواکي بل خپلو څوکیو لري کوي. د نهه په ورځ په ټلویزیون قام ته د وینا په وخت صدر سریسینا وویل په یو ورځ کې به د امنیتي ادارو هغه چارواکي لري کوي چاته چې د وړاندې نه د دغې بریدونو په اړه خبرداري ورکړل شوی وو.
چین د خپل بیلټ اند روډ فارم غونډې لپاره کوم چې به په بیجنګ کې ترسره شي د نړۍ د 150 هیوادونو استازي راپللي. د بیلټ اند روډ نوښت د ولسمشر زی جینګ پینګ یو له مهمو سیاستونو څخه دی چې غواړي د ورېښمو د پخوانۍ لارې په بیا جوړولو سره چین له آسیا سره ونښلوي. څېړونکي وایي دغه غونډه نه یوازې د دغه سړک د جوړېدو په موخه چمتو شوې بلکې چین غواړي چې د یوه باوري سیاسي ځواک په توګه خپل شهرت او ځواک وښایي. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نهه یسې شنبې په ورځ د ټویټر له مشرانو سره یو یوازي 2 ساعت وروسته له هغه ولیدل چې د شکایت وکړ چې په ټولنیزي رسنۍ باندې ورسره سم چلن نکېږي. ولسمشر دا یو خلیدنه وګڼل او ویل چې دوی د ټولنیزو رسنۍ په برخه کې په زیاتو مسلو باندې سره غږیدل دي.
د وایس اف امریکا دی وړې ډیو خبرونه مو اوریدل.
رنو قدر من اوریدونکو دا ډیوه ده د منډیبي خبری خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي، خو پراتلونکو څو شیبو کې به د هالووی وی ځانګړي خبرونه یې کوربه زموږ ګران همکار احمد فواد لامی سټډیو ته راغلی. ستړی مشي.
سلامات اوسې، ډیره مننه جواد صاحب. او اوس هم د هالووی وی خبرونه پیلېږي چې کوربه ز فواد لامی ما، او دا خبرونه مو د افغانستان پر حالات نیولې ده او د افغانستان د سولې هڅې چې روانې دي پر دې باندې به خبرې کوو. تر ټولو مهمه او تازه خبره دا ده چې د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي د افغان سولې په اړه ځینې پرمختګونه شوي، خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لا جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي یا سنجیده ګامونه لا دروسه پلار کې دي. زلمی خلیزاد په یو ویډیوي پیغام کې چې په کابل کې د امریکا سفارت لخوا رسنوی ته ورکړل شوی دی ویلی دی چې لا هم جګړې د پایته رسول او تلپاتې اوربان په برخه کې پرمختګونه نه دي تر سره شوی. نوموړي دغه سرګندونې پرون سه شنبه یادونه په ورځ د ویډیوي پیغام لارې په امریکا سفارت کې د ځوانو افغان رهبرانو یوې غونډې ته کړې دي. نوموړي زیاته کړې که چیرته په ټولو وړاندې شوو مسایلو توافق ونه شي نو پر بل هیڅ مسلې به هم هوکړه ونه شي. خلیزاد دا هم ویلي دي چې دا چې افغانستان به پر راتلونکي کې نور نړۍ ته خطر نه وي، له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه لومړني ګامونه اخیستل شوي، خو په افغانستان کې د جګړې د پایته رسولو لپاره لا هم د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو په برخه کې سنجیده ګامونه نه دی اخیستل شوی. خو هغه ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د پایته رسولو وخت را رسیدلی او زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې باید خوندي شي تر څو د دغه هیواد د پرمختګ په برخه کې ورڅخه کار واخیستل شي. دا زلمی خلیزاد په داسې حال کې په افغانستان کې دا خبرې کوي چې د افغانستان د حکومت لخوا هم د سولې په لار کې ځینې هلې ځلې تر سترګو کیږي او سبا به په ماسکو کې هم یو درې اړخیزه غونډه جوړه شي د افغانستان د حالاتو په اړه د دریو هیوادونو د اساس ترمنځ چې روس، چین او امریکا به په هغه کې شامل وي. او همدار است په راتلونکي هفته کې، یعنی په څو ورځو کې به په کابل کې مشورتي لوی جرګه هم جوړه شي چې په هغه کې به بیا د په هغه کې به د هیواد له بیلابیل برخو نه خلک راشي او د لوی جرګې په برخه کې به کار وکړي. نو په همدې برخه به خبرې وکړو. تاسو موږ سره اوسئ، په څو شیبو کې به زموږ میلمانه هم موږ سره مل شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 20 15 00 03. د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي.
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای.
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو سیاسي چالونو یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
دام په خیر راغلی د وی وی دیوا ده او تاسو د روانو چارو هلو وی وی خبرونه اورئ او دا خبرونه مو د افغانستان د سولې د هلو زلو په اړه ځانګړي کړی ده. زمونږ د دې خبرونه میلمانه دي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لوی سلاکار او د مشورتي لوی جرګي د جوړولو د کمیسیون نائب مشر ضیاءالحق مرخیل صاحب چې له کابل نه موږ سره دی او همداشان په څو شیبو کې به په لندن کې د سیاسي چارو افغان څېړونکي صلاح الدین سیدی صاحب هم را سره مل شي. نو زمونږ همکار کوښښ کوي چې د امرخیل صاحب سره زمونږ رابطه ټینګه کړي.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې واردی دا د میلمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د
د خبرونه ادامه اوري د وی رادیو نه. او لکه څنګه چې تاسو واوریده د امریکا متحده ایالاتو، روسیه او چین استازي سبا د پنځشنبه په ورځ په مسکو کې ګوري چې په طالبانو فشار راوړي چې د افغانستان د سیاستوالو او ملکی کسانو سره وګوري. نو د خبرونه په دې برخه کې ښاغلی امرخیل صاحب په خبرونه کې را سره دی اوس چورته خراغلاس ویو. جناب ضیاءالحق مرخیل صاحب ستړی مشه په خیر راغلی خبرونه ته.
ډیر زیات مننه، خیر اوسې، کور مو آباد، مننه کوم تاسو همدارنګه دي تاسو د رادیو لارې خپل سلامونه ټول افغانانو ته وړاندې کوم.
انا سلامات اوسې امرخیل صاحب. نن لکه څنګه چې موږ په خبرونو کې هم وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی اساسي ویل دي چې د افغان سولې په اړه ځینی پرمختګونه شوی، خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لا جدي او سنجیده ګامونه نه دي اخیستل شوی. نو اول غوړم اساسونه پښتمه شدید دلیل بچوي ولی تر اوسه پورې افغانان نه دي توانیدلي چې هم د حکومت د خوا هم د عام خلکو سیاستوالو د خوا او هم د طالبانو د خوا د اومیز شاوخوا تر ټول شي او خبري سره وکي مخامخ، دغه ټول ستونزې تاسو په څه کې ګوري؟
ډیر زیات مننه. بس دا چې افغانان بدبختانه د څلور لسیزو راهیسې زوريږي، جنگ ور باندې تحمل شوی ده او هر ورځ قربانيږي د دې جنگ. اوس وخت دې را رسیدل چې مخامخ خبرې وکړي، سولې لپاره بهترین فرصت زمينه برابر شوی ده او په دې کې خوشبختانه پیشرفت شوی ده. د دې کې هیڅ شک شبه نشته ده، ځینې موانع ځینې خوندونه په مخ باندې پراته دي. د افغانستان حکومت بل خصوص په ځانګړي ډول ولسمشر په دې برخه کې جدي ده، هلې ځلې کوي. نو امیدوار یاسو چې د کډ دوهی سفر یا مجلس یا همدارنګ اغونډه کینسل سو یا پرستو ورجیدل یا په دوه کې یا همدارنګ د دنیا په کومبل ملک یو بحث یو مجلس جوړ شي چې په هغه کې د افغانستان د حکومت استازي د طالبانو همدارنګ غاړخونه ټول کې د ګډون وکړي ترسو د افغانستان په معزله باندې او ترسو د سولې لپاره یو ښه بستر ورسي.
مننه امر خلصب. او امر خلصب دغه خبره یو څو وخت مخکې د ولسمشر بل سلاکار هم رسنوي سره په خبرو کې کړي و. فضلی صاحب ویلي و چې افغانستان حکومت آماده دی په یو بل ځای کې د طالبانو سره مخامخ خبرو ته کینی او استازي بیا بین الافغاني ناسه جوړ شي. نو دغه خبره استاسو هم کوي دلته ځینی رپورټونه واوریدل شو چې ازبکستان هم آماده شوی دی چې دغه سی یو غونډې ته موقع برابر کیو کوربه شي. نو آیا په دغه لار کې کومه هڅه داسې پرمختګ شوی دی چې داسې یو ځای یا یو هیواد وټاکل شي چې مقدماتي داسې کوم خبرې شوې دي په دې برخه کې؟
د افغانستان حکومت فعلا اولیا دغه مشورتي جرګې ته ورکړی ده. حکومت په مشورتي جرګې باندې بوخته جمع د مدني نهادونو همدارنګه د خویندو د حقونو فعالانې. نو اوس موږ په جرګه باندې ډېر تمرکز کوو. زه باور لرم او اطمینان لرم چې جرګې نه وروسته به انشاءالله یو مناسب ځای په نظر کې نیول کېږي که هغه دوحه وي یا همدارنګه د نړۍ کوم بل ملک وي تر څو طالبانو سره مخامخ خبرې وسي، بحث وسي، تفاهم وسي او مذاکرې ته لاره برابره شي. موږ د مذاکرې نه وړاندې تفاهم ته اړتیا لرو. تفاهم په دې معنی باندې چې مخامخ خبرې وسي، هغه د مذاکرې په بستر باندې بحث وسي او همدارنګه د مذاکرې لپاره یو زمینه برابرولو لپاره کار وسي. نو اړ خواته که هغه نړیواله ټولنه ده، که هغه د افغانستان حکومت ده، که سیاسیون دي، که مدني فعالان دي، په ټوله کې افغانان په دې باندې باور لري او همدارنګه هیله مندي ده چې سږکال که خدای کول د سولې په برخه کې به کافي پیشرفت وسي او که خدای کول موږ تاسو به د سولې شاهد یاسو. د افغانستان حکومت همچنان دا په خپل ولایت کې نیولې ده او 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 باور په سوله باندې لري، ځکه یې مشورتي جرګه را وغوښتله او په مشورتي جرګه کې د افغانستان د ګډ ګډ نه افغانان پکې ګډون کوي، د ټولو اقشارو نه، د ټولو قومونو نه او د ټولو پرګنو نه به ګډون کوي تر څو په سوله باندې بحث وسي او د افغانستان حکومت ته د سولې په موره باندې مشوره ورکوي.
ډېر ښه امر خیل صاحب، د دې لوی جرګې په اړه به هم پوښتنې ولرو، خو دغه د برخوالو په قسمت کې تاسو یادونه وکړه. زمونږ دغه خبرونه ډېره په خیبر پښتونخوا او په پېښور او په دا نورو سیمو کې چې افغانان هلته اوسېږي هلته هم اوریدل کېږي. هغه افغانان چې په پاکستان کې مهاجر دي، د هغو استازوی مو هم راغوښتي دي که نه؟ کوم راغوښتي دي؟ په کوم سیستم څومره کسان دي دا خوانه چې په دې لوی جرګې کې ګډون کوي؟
خوشبختانه ایواز د داخل د افغانستان نه، بلکې د ایران کې حکومت افغانان پراتی دي مهاجرین، د هغوی استازي نمایندګان په پاکستان کې حکومت مهاجرین پراتی دي، د هغوی نمایندګان 50 نفر سهم د پاکستان د مهاجرینو ته ورکول شوی ده او 30 نفر د ایران کې حکومت مهاجرین دي، د هغوی استازي په نظر کې نیول شوي دي. همدارنګه موږ ډېر نور ملي کټګوري لرو چې هغوی هم خپلې ټاکنې تکمیل کړي دي، خپل استازي د جرګې ته معرفي کړي دي او د جرګې لپاره عملاً اوس استازي له ولایاتو نه راروان دي. ځان نن لرو تل همدارنګه مو د نیمروز نه، د تخار نه، د نورو ولایتونو نه انشاءالله خدای کوي په دوه درې ورځو کې به ټول استازي مرکز ته راشي او جرګه به په نهم د ثور باندې پیلېږي. د څلورو ورځو لپاره به دوام کوي او د خوشحالۍ ځای داره چې په جرګه کې اصلاً موږ 10% وان د خواندو ته ورکړی ده، ځکه د دې بدبخته جنګ، د دې اوږد جنګ، د دې بدبختۍ ټولو نه زیات قرباني یې خویندې وي. نو موږ لازمه وګڼله او په دې باندې ژمن یاسو چې خویندې هلته راشي د افغانستان له مختلفو ولایاتو نه او خپل غږ کړي او همدارنګه د افغانستان حکومت ته مشوره ورکړي. نو دا هم د پیسو په لحاظ او هم همدارنګه د قیمت په لحاظ یوه ستره جرګه ده او افغانستان شمولي جرګه ده.
مننه امر خیل صاحب د دغه جرګي پاړه خو تر چې آمدګی نیول شوی دا مو ویلې خو اوس برا شو د دې جرګي اجنډا ته دا اجنډا باندې هم خبرې شوې دي مخکې مخکې کنه چې مشخصا په دغه جرګي کې پر کوم ټکو باندې خبرې کیږي
بلې اجنډا دی جرګي که تاسو معلومات لري زبوار لرئ چې معلومات لري ولسمشر د افغانستان د مدوران دی یو فرمان صادر کړ او فرمان کې د جرګي راغښتلو امر وکړ او همدارنګه د جرګي اجنډا تعین کړ ځکه دا یو مهمه موضوع ده چې جرګي اجنډا باید ولسمشر لخوا تعین شي بدګماني موجوده نه وي دا اوس هم په دې باندې ځینې سیاسي بدګماني کیږي خدای نه خواسته ولسمشر د ځان لپاره کمپاین کوي یا همدارنګه خپل مدت هم دي اما موږ اطمینان ورکو چې جرګه یوازې د ستورې په مورد باندې راغوښتل شوې ده په جرګه کې به یوازې د جنګ په وړاندې باندې غږ کیږي په جرګه کې به یوازې د ستورې په مورد باندې د افغانستان حکومت ته مشوره ورکول کیږي په جرګه کې به هغه کارتوګ او همدارنګه هغه په کوم شکل باندې د افغانستان حکومت د طالبانو سره خبري وکړي په هغه باندې به پاس کیږي د اجنډا دا او دا اجنډا مخکې مخکې تعین شوی ده او موږ به کله چې ګوري را ورسیږي هغوی سره به په کمیټو کې هغه آسان چاري او همدارنګه څوک دغه دا موضوع د جرګو غړو ته تشریح کوي پیغام به ډېر واضح وي چې یوازې د سولې په موضوع باندې به بحث کیږي نه دلته د ټاکنیز کمپاین بحث کیږي نه د ولسمشر د مودې د تمدید بحث کیږي نه همدارنګه کوم بل هدف لپاره دا جرګه راغوښتل شوی ده او یو کمپاین به په دې جرګه کې کیږي هغه کمپاین د سولې کمپاین ده او یو کمپاین به کیږي چې هغه د جنگ د ورکو د ختمولو کمپاین ده او همدارنګه د یووالي کمپاین ده یو د بل د مشرولو کمپاین ده دا د باندې به بحث کیږي او دا یو ستر فرصت هغه درد ټول افغانانو ته برابر سره ده چې پسل ډیر مودې دا زمينه ورته برابر سوي ده چې د ولایت راشي او کابل کې سره راټول شي رسنۍ د دوی غږ ته انعکاس ورکړي چارواکي دوی مخامخ وګوري او همدارنګه د خپل درد نړۍ پورې ورسي چې افغانان یو درد ټول قوم ده او د کلونو کلونو راهیسې د جنگ ور باندې تحصیل شوی ده او نن ټول غواړي او سره په یو چوکاټ کې غواړي ستوله هم خپل خطوط به مدي مشخص کړي او د افغانستان حکومت ته واضح وي چې تا دغه صلاحيت د په دغه شکل باندې مختلار تا او زه باور لرم چې د افغانستان حکومت به هم چنان دی مشورو ته غوږ نیسي
امر خیل صاحب دغه د برخوالو په برخه کې چې بیا یو لکه وضعیت ورکړی دلته یو څو وخت مخکې طالبانو د دې جرګې په اړه خبرې وکړې او ویل چې دا جرګې تحریم کړله خو خبره دلته پورته کیږي چې آیا د افغانستان د حکومت د خوای اساس د خوانه طالبانو ته د عقل بلنه ورکړې او چې په دې جرګې کې د خپل اساس راولېږي کنه
زه بدل غوازی کوم په جرګه کې ګډون کوون کې الګډون کوون په لپاره موږ یو معیار ټاکلې معیار دا ده چې د هر ولایت څومره دی ولسی جرګې غړي دي شپږ چنده یا شپږ غریبا شپږ واري د همو ولسی جرګې د غړو په شکل باندې زه د جرګې لپاره ګډون کوون کې راځي یا غړي ټاکل کیږي زه به یو بیل ګوړاندې کوم مثلا پنځیر دوه وکیلان لري دوه وکیلان دوه نور غړي به د جرګې راځي دوه ور سره وکیلانی د خپلې ولسی جرګې چې دا څوار سفره کیږي په دې جرګه کې به د ولسی جرګې ټول غړي ګډون کوي په دې جرګه کې به د مشرانو جرګې ټول غړي ګډون کوي
کم د ولسی جرګې او به کوي
کې به د ولایتي شورا
او به کوي
شورا ټول غړي ګډون کوي د ولسی دارنګ نه امن مناطق چې کوم د طالبانو په لاس کې دي د همو مناطقو نه هم د خوشبختانه استاد لرو ګډون کوي مشخص د طالب په نامه باندې کوم دعوت نامه موږ نه ده لګلې په هغه مناطق چې د طالبان فکر یا د طالبانو هلته فکر او همدارنګه دوی تسلط ده د هغې ځین استادې به راځي دا د افغانانو حق ده چې خپل پیام ځان سره ولري او په دې جرګه کې ګډون
او تاسو ته داسې کسان تر اوسه نمونه راغلي معرفي شوي دي چې د هغو سیمو نه چې طالبان تر واک لاندې د هغو سیمو نه خلک را روان
دي چې مثلا هغه ناامنه دي یا د طالبانو په تسلط کې دي د هغو ځینو څخه د استادې لرو روندګان لرو مامس کې دا وری وکړه چې دا یو افغانستان ټول جرګه دا خوشبختانه به وایم چې دا ول ځل چې حکومت د جرګې غړي مې دي ټاکلي والی سیمارو د جرګې غړي مې دي ټاکلي ول سوانانو د جرګې غړي مې دي ټاکلي وزیرانو مې دي ټاکلي یو منتخب مې هاتي هغه ولایتي شورا د ولایتو کې هغه د دې غړو ټاکنې تر سره کړې دي ځکه چې ولایتي شورا په هر ولایت کې دولت نمایندګي کوي په همدې خاطر موږ غوښتل چې او د دې جرګې
بل 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 فرق به زو ور د سره خلکو سره شریک هغه دار دي د دې شرکت چې باندې د هیڅ ګډون کول کی خبر نه تاسو ورکو هر پیغام چې به لري د سولې په موارد باندې هغه باور دل کیږي او هغه به افغانستان ولس سره او همدارنګه د افغانستان حکومت سره شریکي
ډېر ښه. یو بل خبر تاسو ویل چې د ولسی جرګې سازي به ګډون ولري، دلته یو څه ابهام موجود دی، کومه ولسی جرګه هغه چې مودې ختم شو ولاړل او کدا هغه چې لا دروسه نه د پرانستل شوی؟
زه باور لرم کوم معلومات چې لرم موږ سره شریک شوی وي هغه دا ده چې ولسی جرګه به ان شاء الله د مشورتي لوی جرګې نه مخکې پرانستل کیږي. پرانیسته په دې معنی باندې چې هر هغه د ولسی جرګې غړی چې پرانیسته کې ګډون کوي او ګډون یې کړی هغه به اتومات د مشورتي لوی جرګې غړی ګڼل کیږي او موږ د پارلماني چارو وزارت سره په تماس کې یو لیست موږ سره شریک کړی.
مننه امرخیل صاحب. دلته یو بل خبر هم راولړیږي، هغه دا چې د دغه مشورتي لوی جرګې هغه پریکړه هر څه چوي هغه څومره واجب تعمیل ګڼل کیږي او حکومت څومره ژمن دی چې پر هغه بیا عمل کوي؟
سرل دین د اساسي قانون جرګه نه ده، په دې معنی باندې چې دا الزامي هغه نه لري، مشورتي جرګه ده. اما یو څه چې اطمینان مونږ ترلاسه کړی د افغانستان حکومت څخه چې هغه د پټو معنا د سولې په مورد باندې د افغانانو مشورو ته ضرورت درناوی کوي او ریبه یو همدارنګه د پولې کولو ژمنه کړی ده. نو مونږ باور لرو چې دا جرګه به ان شاء الله وکړی شي چې یو بستر د مذاکرې لپاره ورکړي او همدارنګه یو چارچوب د افغانستان حکومت ته وټاکي، یو حدود ورته تعین کړي او همدارنګه د افغانانو پیغام د سره ولري چې حکومت په کوم شکل باندې طالبانو سره خبرې وکړي. دا به حکومت ته یو قوت وروبخي، حکومت بیا دا جرأت کولی شي چې د افغانانو نه په ښه شکل مذاکرات کې نمایندګي وکړي او دا صلاحیت قانون اساسي د افغانستان حکومت ته ورکړی چې هر کله مشورې ته اړتیا وي، بحث ته اړتیا وي، نظر ته دي ولس اړتیا وي، حکومت کولی شي چې جرګه وغواړي او حکومت کولی شي چې ولس راټول کړي او نظر او مشورې ته ورکړي.
امر خیزب ک طالبان خطر وسه هیڅ نه دی آمده شو چې حکومت سره خبرو ته کینی د حکومت په سترګه ورته وګوري، نو که دغه موقف دوام پیدا ک بل لار بچوي
ګوري. یو موضوع د واضح وي دوستان، طالبان بل هیڅ لار نه لري چې د افغانستان حکومت سره خبرې وکړي. دا ځکه دا خبره زه کوم چې کله بل چا سره خبرې وسی هغه د صلح معاهده به څوک تطبیق کړي؟ افغانستان حکومت به د صلح معاهده تطبیق کړي او کله چې مهم اړخ چې د سولې معاهده د تطبیق مسؤلیت په غاړه وي هغه په مذاکراتو کې شامل شي. زه فکر کوم چې سولې نه راځي بل څه نه وړاندې کوم. نن چې یو سیاستمدار د افغانستان یو سپین ږیری طالبانو سره په هر څه باندې موافق وو خو سبا حکومت په هغه توافق تطبیق کوي چې حکومت د تطبیق ونه کړي نو سولې نه راځي. ایران د حکومت نه ګډون د دې معنا باندې چې سولې نه شي راتلی بیا د حکومت له نظره باید ونه غورځول شي. او زه باور لرم چې په دې باندې طالبانو هم سر خلاص او هم همدارنګه د نړیوالې ټولنې خلاص ده او هم افغاني سیاستمداران په دې باندې پوهېږي چې د افغانستان د حکومت له مذاکرې نه بغیر د بحث نه بغیر سوله نشي راتللی. او دوهم دا ده چې د افغانستان حکومت د ولس نه استازیتوب کوي، همدې ولس ورته په میلیونونو رایه ورکړې ده، همدې ولس د رئیس جمهور په لمس باندې ټاکلې ده او همدارنګه مشر د ولس په وړاندې مسؤلیت لري. هغه دا لري چې هر څه کوي د ولس ارادې ته باید درناوی وکړي، هر هغه څه چې پر مخ وړي هغه رایې ته درناوی وکړي چې کومه رایه د ولس څخه اخیستې ده. زه باور لرم چې ولسمشر په همدې باندې باور لري او دې دښمن دی.
امرخیل صاحب، یو بل پوښتنه به تاسو نه واخلو، بیا به تاسو اجازه درکو. تاسو پیغام اساسو وخت لند دی، ماته مو ویلیو نو ډیر به نمو زمي ګو دغه د امنیتی تدابیر په اړه کلک څه معلومات راکړي چې دغه لوی جرګې د پاره څه تدبیرونه نیول شوې دي، څه داسې بدلون به په خار کې ولیدل شي، په کابل خار کې یا په ټوله په افغانستان کې آیا لار به وتړل شي، آیا ډیر ځواکونه به ولیدل شي یا په کابل خار کې به رخصتي وي که څنګه؟
مننه. دی خوشبختانه د افغانستان امنیتي ارګانونو او همدارنګه امنیتي ځواکونو مشرتابه د جرګې کمیسو ته اطمینان ورکړی ده چې ټول لازم تدابیر نیولي دي او همدارنګه موږ د افغانستان ولس ته اطمینان ورکوو که خدای کول ان شاء الله دا فضا کې دا جرګه تر سره کیږي، ګوتلې ګرمونه اخیستل شوی دي، امنیتي نیول شوی ده، نو هماهنګي کافي ده موجود ده. او د ټولو نه مهم دا ده چې ولس خپله همکاري کوي، ولس د جرګې ته خوشبینه ده، ولس د جرګې نتایج ته خوشبینه دي او هیله مندي ورته ډېره زیاته لري. نو مونږ خدای کول سکالې د سولې کال ده، او دا سولې کال مونږ باید په همدغې جرګې نه پیل وکړو او مخ ته لاړ شو، طالبانو سره خبرې وشي، او همدارنګه د افغانستان معضله چې یوازینۍ حل لارې سوله ده، یوازینۍ حل لارې خبرې دي، په دې باندې تمرکز وکړو. همدارنګه سیاسونو څخه هیله لرو چې هغه سیاستمداران چې دا جرګې بایکاټ خبره کوي، دا بایکاټ نه د ولس په خیر باندې ده، نه د جرګې په خیر باندې ده، نه د سولې پروسې په خیر باندې ده، حتی نه د دوی په خیر باندې ده چې بایکاټ وکړي. او خدای او همدارنګه
امر خیل صاحب، امر خیل صاحب ډیر وبخی دغه بایکاټونو د ډیره مهمه مسله ده، کداغه جواب ورکړي. په دې برخه کې دغه ګوندونه یا دغه سیاسي اړخونه چې بایکاټ اعلان کړي د روسو پورې ورسره مخبر شوی دی، آیا داسې کوم ډله پیدا شوی چې برته خپل د بایکاټ نه منصرف شوی او آماده شوی چې برته جرګې ته راشي؟
د یو کمیسون جوړ شوی دی چې هغه چیرې چې جرګې سره بایکاټ کړی دی، په خپله د برگزارې د جرګې کمیسون د غړو څخه تشکیل شوی دی، هغوی سره مو خبرې پیل کړي دي، ځینو دوستانو مشرانو د کور آبادي پس له هغې نه چې بحث مو ورسره وکړ، هغوی د دې جرګې غړو ته مثبت جواب وویل او اطمینان راکړ چې په جرګه کې به ګډون کوي. دا بحث ادامه لري، انشاءالله تر جرګې پورې به موږ تر ډېره حده پورې ستونزې حل کړو. اما بیا هم جمهوری نماندان، همدارنگ سیاسی رهبران، جهادی مشران، وزیران، والیان، همدارنگ حکومتی چارواکی او ڈپلوماتان دا پہل منو رغواڑو من من پدما روانه سی جرګی په افتتاح کې او د جرګی په اختتامه کې ګډون کوي، د رائے حق نه لري، اما د دې ګډون د هم جرګی د قوت برخي او تیار بشي. زه امیدوار یم هیله من دم چې سیسن د بایکاټ په ځای باندې د ګډون لار غوړه کړي او همدارنګه د خپل ولس تر څنګ ودرېږي. د قانون یو دردېدل افغان د روزګار راغلی، همدارنګه سبا به د کونډي راځي په جرګه کې ګډون کوي، دوی لپاره قانونو قانونو باندې یو فرصت ده چې په خپل د یو څتر لاندې راټولېږي، خپل درد او خپل همدارنګه ستونزې تر نړۍ رسوي، د افغانستان حکومت یې رسوي. اما حکومتي اما سیاسون هر وخت کولی شي خپل منځ کې کښېني، هر ته لاړ شي، هغوی فرصت ډېر لري، موږ ډېر تمرکز د ولسي استازو باندې.
ډیر ډیر مننه د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی لوی سلاکار او د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیشن نائب مشر ضیاء الحق امرخیل صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ او د خبرونې تر دې شېبې پورې موږ سره ووسی او ووسی دی. تاسو ښه شپه غواړم، ډیر مننه. سلامت. او اوس خپل خبرونې ته ادامه ورکو. زمونږ د خبرونې بل میلمه د پلندن کې د سیاسي چارو افغان څېړونکو ښاغلی صلاح الدین سعیدی صاحب. سعیدی صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی.
مننه، سلامونه تاسو او ریدونکو ته وړاندې کوم، او زه ستاسو خدمت کې
سلامات اوسې. سلامات اوسې. د خبرونې په لومړۍ برخه کې مو د ښاغلي ضیاء الحق امرخیل صاحب سره خبرې درلودلې، هغه د لوی جرګې د آمادګیانو په اړه معلومات ورکړل او ویلي چې په راتلونکي دوشنبه د ګل په ورځ به په کابل کې لوی جرګه، مشورتي لوی جرګه پرانیستل کیږي، او ډېرې خوشبینی وښودله چې دا به یو ډېر لوی ګام وي د سولې د راوستو په لاره کې. نو غواړم اول ستاسو نظر وپوښتم چې دغه لوی جرګې ته څومره تاسو خوشبینه یاست؟
مننه. دا لوی جرګه د دې تصامیم وجیبوي نه دي، په قانون اساسي کې د تصمیم ګیرنده لوی جرګې تعریف شوی دی، دا چې پکې د افغانستان خلک راځي او خپل منځو کې سره غږیږي، تفاهم خبرې کولې، دې کې شک نشته چې دا حواله لري. خو زه په کلکه په دې باور یم چې په $5 میلیون باندې مشوره ورکول او هغه مشوره هم وجیبوي نه وي، لږ راته قیمت ښکاري. یو دومه خبره دا ده چې د مصالحه او مذاکره حدود او صغور معلومول زه فکر کوم دلته سیاسي مصالحه د ایدئولوژیکی مصالحه سره زمنګ مشان او کشان ډیر ځلې مغالطه کوي. سیاست د مصالحه سیاسي سیاست د بورد بورد هم نه دی هغه څه چې د سولې د عالی شورا مشر تاکید کوي. سیاست د مصالحه دا هم نه دی چې منګه په دې توافق وکړو چې فهم معین چې د اسلام د اصولو نه د طالبانو حرکت لري چې منګه د هغه فهم سره مصالحه وکړو. مصالحه سیاسي په ایدئولوژیکي برخه کې مصالحه نه ده. زه په کلکه په دې باور یم یو برخه مې د جناب عمر خیل خبرې واورېدلې، ورته ارادت لرم، با عزت شخصیت د دې وطن دی، اما هغه خوشبینی چې هغه اظهار کړله چې دا به د موږ د مشکل حل شي زه فکر نه کوم چې دا شی به ممد دی، همکار دی د صلح لپاره. او زه په دې هم باور نه یم چې د صلح مالکیت د افغانستان حکومت ولري، د صلح مالکیت د افغانستان ملت ولري، او د هغې په جمله کې د افغانستان حکومت. دا درسته ده چې په مینونه او رائے ترلاسه شوې دي، اماده څلور مینونه رائے چې ترلاسه شوې دي، دا د دې ټولنې یو واقعیت دی، دا باید په نظر کې ونیول شي.
خو سیدی صاحب،
مالکیت ملت ته ورکول دا بس خبره
نه ده. سوله د دوو اړخونو ترمنځ کیږي چې په جګړې کې وي، نو که سوله د ولس او د طالب ترمنځ وشي دا نو په دې معنا چې طالب له ولس سره په جګړه کې دی. بله،
طالب د افغانستان د سیاسي سټیج یو برخه ده، نکول په افغانستان کې مختلف سیاسي ځواکونه وجود لري چې دا مختلف سیاسي ځواکونه حق لري د افغانستان په سرنوشت کې برخه واخلي. د دې مختلفو سیاسي ځواکونو یو برخه په حاکمیت کې قرار لري، اما یو غټه برخه د دې حاکمیت نه بهر ده. کچرته طالب هغه په اصطلاح طرحې چې تر ننه پورې موږ تعقیبوو، په ډېر جدیت تعقیبوو، تعقیب کی، او داسې ګومان څوک کوي چې په مذاکراتو کې پیشرفت راغلی دی، زه په دې باور نه یم چې پیشرفت راغلی. د افغانستان مسأله په شکل د کمپلیکس، په شکل د مجموعي نه حلول او دې باندې تمرکز کول چې بهرني ځواکونه دې اوزي بیا به موږ سره غږیږو، د دې تضمین نشته چې پاکستانی ملیشیا به په افغانستان کې بیا څه کوي. که موږ د دې سره داسې برنامه هم لرو چې اردو به انحلالو او هغه بیا وایي چې تحریف شوی د خبر، ما نه ده تحریف شوی د خبر، ما په خپلو غږو واورېدله چې وویل شو. په هغه شرایطو کې چې د طالب پاسپورت، د طالب د پرواز میدان، د طالب طفل، د طالب ښځه، د طالب مکتب، د طالب شفاخانه، د پاکستان نه صورت مومي، طالب د دې وطن واقعیتونه دي، طالب د دې وطن د اهداف او د خیر لپاره به هم برنامه لري، اما دا تاثیرات چې ما یې نوم واخسته دا مشخص او معین تاثیرات دي. هغه پاکستان چې د افغانستان نه مطالبه لري، د افغانستان تیګه، د افغانستان اوبه، د افغانستان ځنګل، د افغانستان بازار، د افغانستان قوی بشري او د افغانستان ځمکه ورته مطرح ده، او هغه لاینحله ده. د هغه پاکستان تر راسی لاندې د افغانستان د منافع او د مصالحو خبرو کول راته لږ دره د شک او د تردید ښکاري. ای کاش چې داسې نه وسي، همداسې ایران هم په دې خاطر باندې دلته همغه ستاسو خبرې ته چې بیرته راشم د دوو خواوو کېږي، نه د ډېرو خواوو باید وشي. د صلح مالکیت د افغانستان خلق لري چې د هغې یوه برخه په دغه حاکمیت کې ده. حاکمیت منتفي کول په تیرو دورو کې وشو، دا تجربه موږ ترلاسه کړه. موږ د نشته حاکمیت، نشته حاکمیت ارجحیت ورکوو، دا زموږ
حکومت دی دا زمونږ حاکمیت دی اما تمام سیاسي ځواکونه په دې حاکمیت کې نه دي. په دې خاطر باندې زه تاکید کوم چې د طالب په څنګ کې د حکومت په څنګ کې د ملت سیاسي احزاب شته دي، ځواکونه شته دي، د تمامو ته باید صلاحیت او فرصت ورکړ شي چې په دې باندې توافق ونه شي چې په تیس چاړه میالاله که په کوم چاړه میالاله. زه طالب یم، د طالب پر بنیاد باندې د دین نه برداشت لرم، امارت اسلامي غواړم. دغه مذاکرات کې په دې باندې بحث کول چې د ښځو حق دې زیات شي ولګ شي دا خطا بحث دی. په مذاکرات سیاسي کې بحث په دې باندې دی چې دغه زم دغه مې برنامه ده، دغه مې هویت ده، څنګه وشي چې د ټوپک په ځای ملت تصمیم ونیسي. والسلام. دا قاعده معلومه ده، دا چوکاټ معلومه ده، که دا لویه جرګه وشي که ونشي دنه څه پاس او څه لاندې کول دا په کار نه دي. دا چې په $500,000 باندې دغه شی تثبیتول غواړي.
څه فکر کوي سیدی صاحب؟ یو خود حکومت په برخه کې ایدولوژیکي په برخه کې مخبل نظر ورکړه، خود طالبانو په اړه طالبان ولی هیڅ ډول نه حاضرېږي چې د افغان حکومت د حکومت په سترګو وګوري او سره خبرو ته کینی، جګړې سره ورسره دوام ورکړي، د سولې په نامه قتل کوي، د نورو کسانو سره خود حکومت سره نه کینی. نو هدف دا دی چې آیا طالب په دې خیال کې دی چې بیرته هغه خپل ایدیالوژي، هغه خپل رژیم، هغه خپل حکومت غوندي لکه 13 کاله مخکې چې په کابل کې چلو، هغه بیرته دغه خیال خوب ګوري که څنګه؟
د نتاقانو د خبرونه معلومیږي چې هو کاروایل غواړم چې د افغانستان مسائل سره جدا کول، منفصلول، او تر دې ګمان لاندې چې یو د نتاقانو د طالبانو وویل چې موږ په افغانستان کې عنعنوي اسلامي حکومت غواړو، معنا یې دا ده چې یا په دې باندې باور لري چې الحق لمن غلبه، حق د هغه چا سره دی چې غالب شي، او یا په دې معنا دی چې حاکمیت به په دې وطن کې د همغه شورا د علماو له لارې نه جوړیږي چې دوی راغواړي. دا دواړه رد دي. زمنګه په یو شتمه پیړۍ کې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله چې وفات وکړه، هغه مستحق ترین شخص چې خپل جانشین ته ټاکلی وای. اما حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار ونه کړ. حد اکثر نامزاد کړي چې حضرت ابوبکر صدیق په امامت ودرو. دلته کچیرته څوک داسې فکر لري چې طالب داسې فکر لري چې دا د عالم کار دی او د عوامو کار نه دی، دا
خبره کې و بخې. سیدی صاحب، تاسو خو په دینی علومو کې هم عالم یاستئ، ډیر تعلیم وکړی دی، د دینی چارو باندې خبر یاستئ، په دغه برخه کې کلک سره نه واچوي چې انتخابات د اسلام له اصول سره څومره مخالف دي؟ دغه یو خواغه دیموکراسي ده چې په عام خلک په افغانستان کې داسې ورته معرفي شوی ده چې دیموکراسي یعنی د غرب یا د لویدیځ تپل شوی شي. یو دیموکراسي ده چې حقیقي دیموکراسي څه معنا؟ چې خلک خپل په خواخا یو څوک وټا کې زړی چې هغه ملای زړی چې هغه یو عامي سړی زړی چې بل څوک یې پروفیسر یا څوک شي. نو دغه انتخابات چې عام خلک لاړ شي او رای واچوي، دا اسلام د اصول سره مخالف کار دی؟
حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څه وکړه دا موږ ته رهنما ده. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې ونه ټاکل چې احمد و محمود او دا صحابي او هغه صحابي دی رضی الله تعالی عنهم جميعا د کینی او خپل دینی او سیاسي مشر دی وټاکي. دا موږ ته بنیاد دی. موږ د افغانستان د خلکو په اسلام باندې باور لرو چې دا خلک دا ملت مسلمان دی. موږ هغه شی چې یو د افکار وایي چې دا د عالم کار دی، د دینی عالم کار دی، دا هر چا کار نه دی، زه وایم چې دا خطا بحث دی. زما برداشت دا دی چې عالم د ټولنې مخکښ، د ټولنې پیشتاز، او هر څوک حق لري چې ملت ته ووایي چې او ملت، او مسلمان ملت، اسلامي شخصیت، خادم شخصیت دغه دی او هغه دی. اما که چیرته د طالب سره په همدې اوله کې دا سپینه نشي یا د هر چا سره دا په مذاکرات کې اول سپینه نشي چې مشروعیت د حاکمیت لکم ځای کیږي او دا خبره ګونګه تیر شي او اول زمينه سازي وشي ملیشې د پاکستان ته دا مذاکرات لسره منلو وړ ندي. مخکې جناب عمر خلسه وویل چې په هر قیمت سول نه مونږ په هر قیمت سول نه غواړو مونږ با عزت او دوامدار هغه سول چې سبا جنگ د پاره وشي هغه سول مونږ نه غواړو. په دې خاطر باندې دلته دقت پکار دی. حتمی سول نه ده، حتمی زما عزت ده، زما وطن ده، زما خاور ده. که چیرته بل لار نه وي باید زمونږ نظامي ځواکونه د دې توان ولري چې د افغانستان د عزت او د آبرو نه دفاع وکړي. په دې خاطر باندې هغه فهم چې دلته او هلته د ډیرو غټو مشرانو لخوا نه اراده کیږي د سیاسي او ایدیولوژیکي مصالحې فرق نشي کولای د زهراتو نه داسې معلومیږي او داسې تاکید کیږي چې لاړ شو قطر ته او هغه ته قناعت ورکړو چې د ښځو حقوق څنګه کوي او داسې. دا بحث بې ځایه بحث دی، بې وخته بحث دی. زما هویت، زما لاره، زما فهم د دین نه د یو طالب په شکل باندې دغه دی چې دی یا یې منی یا یې نه منی هغه د ستا کار. اما که چیرته دا را سره ونه منی چې مشروعیت د حاکمیت له ملت نه دی د خبرې بحث ختم دی.
ډیره مننه. ډیره مهمه برخې ته مو اشاره وکړه سیدی صاحب. دلته یو بل موضوع هم ده چې هغه د په خپل د افغان سیاسيونو ترمنځ اختلافات دي. د په کابل کې هم ټوله په یو خل نه معلومیږي. ولسمشر غنی ځان ته هغه لار غوړه کړی ده چې سوله باید په دې ډول وشي، هغه چوکاټ ورته برابر کړی دی. او ترڅنګ بیا نور سیاسي مخالفین دي چې د طالبانو سره هم نه دي او د غنی سره هم نه دي، خو ځینی لکه پخوانی ولسمشر حامد کرزی یا کاغلی اتمر یا نور شمالي ټلواله ده، د هغوی سره څنګه دغه په یو خوله نه دي شوی د طالب مقابل کې چې یو دریځ د کابل د خوا غوره شي. نو په دې کې دلیل څه دی؟
رازو اجماع د داخلي، اجماع د سیاسي، نو اجماع د منطقوي، اجماع د جهاني. دا چې په افغانستان کې منګه د یو حزب د یو سازمان په شکل باندې یو خلوص یو راي شو، دا مطالبه درسته مطالبه نه ده. دا چې جناب اشرف غني د مصالحې په مورد کې څه تصور لري یا بل څوک څه تصور لري، طالب څه تصور لري، پاکستان څه تصور لري، اما دغه ملت اجماع لري چې په افغانستان کې د با عزت سولې شي، داسې سولې شي چې د سبا د جنگ آمادګی نه وي. د دې لپاره لوی جرګه په کار نه ده، د دې لپاره منطق د خبرې په کار دی، پروفیشنل خلک په کار دي. زه د پاکستان نه، زه د ایران نه، د افغانستان د سولې په مورد کې اجماع نشم ترلاسه کولای. اگر څوک چې په دې باندې تاکید کوي چې موږ د سیمې اجماع باید ترلاسه کړو، خطا کوي. هغه څوک چې په دې باندې باور دي چې تمام د افغانستان خلک د یو حزب د یو ګوند په شان د فکر وکړي او لازمي شي، هلته دا مطالبه بې ځایه مطالبه. هر څوک خپل نظر لري، خپل تجربه لري، خپل منافع لري، خپل، اما د تمام د لپاره، د تمام افغانانو د لپاره دا چې په افغانستان کې باید ته سولې شي دا مشترک.
نو تاسو فکر کوئ که د سیمه اجماع ترلاسه نشي په افغانستان کې سوله ممکنه ده؟
زه د پاکستان نه چې زما اوبه، زما برق، زما لرګي، زما ځنګل، زما کاری فزیکی قوا، زما وطن کې دیوال جوړول، زه دا غنه څنګه اجماع ترلاسه کوم؟ زه د پاکستان، د ایران نه څنګه اجماع ترلاسه کوم؟ دا اجماع ممکنه نه ده. دې خاطر باندې زما اجماع، زما د خلکو منافع او مصالح دي، زما عزت دي، زه په دې باندې اجماع لري دا وطن. اما دا چې موږ نه داسې مطالبات وشي چې تر اوسه پورې شوي دي، که چېرته ته موږ ته په امریکا کې آزاد بازار راکې موږ به مرسته وکړو چې طالبان نه شي د افغانانو سره کې، دا برحقه مطالبه نه ده. که چېرته طالب ته د دې په ځای چې د افغانستان مصالح ورسره وکړل شي، که چېرته د ایران په ضد استعمال شي، دا شي واغه شي، زه به تا ته حاکمیت درکړم، دا سوله نشي کېدلی. دا د افغانستان په عزت دپاره سوله نشي کېدلی. په دې خاطر باندې دلته داسې مبدئي نواقص او بنیادي خطاګانې شته دي چې لسهاو سفیر مې په دې مورد کې لیکلي دي، دا چې چاته رسیږي که نه رسیږي. منګه 2500 نفر لیگو دوه ته چې هغه ته خبري وکړي لس ثانیه چې خبري وکړي دا سورې شوي. خیر مذاکره کچیرته تعارفي ته طالب ته چې 50% د افغانستان لري د افغانستان خلک ور معرفي کوي دې باندې سره نه پیګم. ما د دوه د کانفرنس یو مخکغه غړي ته چې د افغانستان مطرح شخصیت دی مشخصه اجندا وړاندې کړله چې دا کدا خلک راځي او دا سره کینی چې تاسو ته د اجندا وړاندې کوم دا غي خو ښه هغه دا دی چې دولتي ټیم د احزابو ټیم او د طالب خو دینا درې نفره په دې کانفرنس کې را ستیج باندې ناستې 50 سوال مطرح شوي وي د دې 50 سوال په مورد کې طالب خپل موضوع ویل چې زما طالب د حاکمیت په مورد کې دغه دی حکومت به ویل دغه دی ابل به ویل دغه دی دا نه به یو مجموعه جوړه شوې وه او دا مجموعه به نړۍ ته افغانستان خلکو ته وړاندې شوې وه چې د طالب د ستر د سرنوشت په مورد کې دا موضوع لري. اما که چېرته په دې توافق باندې چې په ار کې فیصله کېږي چې تاسو لاړ شئ طالب ته قناعت ورکړئ چې نه دا مطالبه خطا مطالبه ده ښځو د لاړ شي د ښځو حقوق مورد کې چې اوس طالبان ښه شوي دي او بل رقم فکر کوي یا طالب اعلان کوي چې اوس نه زه نورو ته حق ورکوم تاسو مشروعیت دی کوم ځای نه ترلاسه کړئ چې ته بیا نورو ته حق ورکوي معنا یې دا ده چې کوم توافق شوی دی چې دې ته حق د حاکمیت تسلیم شوی دی چې اوس دوی نورو ته حق ورکوي. دلته داسې مبدئي خطاګانې شته دي چې سړی ورته حیران پاتې شي او دا سبب د ادامې د تراژیدي دی او دا د افغانستان د غمیزي.
مننه سیدی صاحب د خبرونې په دې برخه کې ځینې اوریدونکي له موږ سره دي د ټلیفون پر کرښه او ښایي ځینې سوالونه له تاسو نه ولري راځئ دغه پوښتنې واورو. اول به پوښتنې پرله پسې واورو بیا به رو په ځوابو باندې اخته شو. ضابط شاه له خوست نه موږ سره دی. ضابط شاه صاحب ستړي مشئ په خیر راغلی پوښتنه مو څه ده؟ ضابط شاه صاحب ستړي مشئ زما غاوري
اورم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. پښتنه مستد صاحب
تمه پښتنه دادا دې ټول افغانستان د سیاسي خلکو نه دې ټول نه یو دې دنا نه چې سر 5000 کسان دی افغانان د سیاسي او دې سر دې خپل دې کور او دې بچانو دې فارا لګیا دې افغانستان رنگوي نو دا دې نه خوښ کوو چې د څومره آمدن غواړي آمدن دی او ته معلوم
کې ا زابط شاه صاحب بس فکر کوم از خبرې ما واوریدل چې په هدف پوښم چې ویلي او خالد لنډی کوتل نه مونږ سره دی. خالد صاحب سره مشي په خیر راغلی پښتنه مسته ده.
السلام علیکم. زما دی ملمنه پښتنه جیدا د چې دا خبره شي کنه چې د خزو حقوق څه کم دي کنه الو جی لودا مطلب وی د خزو حق او د خزو حق په کار د مسلمانانو چې موږ خزو حق چې کوم د اسلام نه وګورو چې موږ ته اسلام خزو حقوق متصره کړی دي موږ د عیسایانو په کتاب کې څه د خزو حق ګورو عیسایانو خپل کار د موږ خپل کار د موږ مسلمانانو په کار د چې موږ اسلام کې د خزو حق وګورو.
مننه مننه خالد صاحب نیک مرغ زمونږ دغه اوس میلمه چې دی سیدی صاحب دی یو لوی دینی عالم دی کلونه کلونه په مدرسې کې د اسلامیت هم لوسی دي ساسو پښتنه ته به جواب درکې. ډیر مننه. صدام حسین شلمانی لنډی کوتل نمک سره دی. شلمانی چې سړی مشه په خیر راغلی پښتنه مو څه ده؟
السلام علیکم. دا محترم میلما سیدی صاحب یو تاسو کوم کو دا کوم سولي خبرې چې روانې دي د طالبانو امریکایانو یا افغان ګورنمنت مطلب په میز کې خدا نه خواسته دا خبرې د رسول ناکام شنو دي زمو وار بسو کې او دي نقصان بچا تر سی او بل سیدی صاحب نو یو سوال دی چې مطلب دا دی واضحه کې دا کوم طالبان چې نننو ته چې امریکا ټیرریسټ وای کنه دا ټیرریسټ جوړ کړی چاو او دا مغه ټیرریسټ چې کوم به امریکای استعمالول امریکای به له پیسې ورکولې د امریکای کوم صدران چې ورېګن هغه سره ملاقات کا هغه خدا مجاهدینو کنه چې روسي په ټوکړي ټوکړي کو نو مطلب دا طالبان تاسو دا وضاحت وکړي چې دا طالبان رئیس چا دی او مطلب روس ولاړ هغه ټیم کې څه ونی څه ونه سي.
مننه مننه صدام حسین شرمانی صاحب. وس برا شو په جوابونو ته سیدی صاحب خبري مو اوریدلې. اول خو ضابط شاه صاحب او ضابط
اول سوال پښتنه جی پی
فکر کوم دی پښتنه نه درلودل دی خپل هغه تبصره وکړه هغه څه چې دی نظر وو او یو 15000 ټوله چې راټول کې آسی د خپل اټکل ویلی او یو 15000 کس به چې د افغانستان په دغه حال جوړ بر رسولې دی دوه سیاسي کسان دي دوی وای خپل ځان او خپل بچانو ته پیسې ټولې کور ټولې یو خلک په غم کې نیولي وای دی ته دی نه یو وړاندیز وک وای دی ته دی هغه عاید یا خرچه یو ماش تعین شي چې هغه ماړه دي شي چې زتی دی د افغانستان خلک په آرامه پری دی دا یو
درد نه دی منګه احساسو دا څه تصورات هم شته دي الله دې د وطن ته سولره
او مننه او خالد رور
په خبرو کړه دا دی چې زبا بیر تلاشم د تاسو سوال ته هم چې دیموکراسي هغه دیموکراسي دا چې د خلکو د خوانه جوړ شوې او سی د خلکو په خدمت کې او د خلکو د ارزښتونو سره مناسب چیرته په افغانستان کې څوک د دیموکراسي خبره کوي دا د اسلام د اصول سره مخالفت په دین لري چې زمونږ د خلکو د خوانه حکومت زمونږ د مسلمان ملت د خوانه حکومت زمونږ د مسلمان ملت د ارزښتونو سره برابر حکومت د دې واسطه حکومت د دې واسطه نسخه چې هغه د اسلامي فهم دی داسې دیموکراسي سره موږ کوم مشکل نه لرو کچیرته هغه دیموکراسي په موږ باندې تحمیلېږي چې هغه کې هوموسکسوال او هیدروسکسوال یو سلسله نورو شیانو ته چې هغه زمنګ د ټولنې زمنګ د عقیدې زمنګ د اسلام د ارزښونو سره برابر نه دی او په دې اټکل وکړو چې موږ باندې تحمیلې ده داسې دیموکراسي موږ نه منو او د اسلامي اصول سره برابر نه دی
او د خځو حقوق پښتنه وکړه وای باید په صحیح کتابونو کې ونه کتل شي
او اسلام د خځو په مورد خځه او نر سره دا غلطه خبر ده چې څوک وي مساوي دي خځه او نر په ټولنه او په کورنۍ کې خپل رسالت لري منګه د قاشق نه د پنجې په استعمال کول د پنجې نه د قاشق په ځای استعمال غوښتل چې دا سره مساوي دي دا غلط فهم دی تساوي په رسالت کې نه ده مختلف رسالت لري خځه په ټولنه او په کورنۍ کې او مېړه په سره په کومه کې دا سره مغالطه کول او د عوام فریب او تساوی په مورد کې غږېدل دا غلط بحث دی د اسلام دین د خځو لپاره حقوق د نارینه وو لپاره حقوق دا سي هماهنګ فامیل جوړولو د ساتیر لري چې موږ د نورې نړۍ سپارښتنو ته ضرورت نه لرو
اصلا سیدی صاحب کچیر یواز پمدغه برخه باندې تمرکز وشي چې کله یو انسان یو مسلمان یو افغان غږ چتای چې د خوځو حقونه دي تامین شي دا د خبره غلطه ده دا غیر دینی خبره ده
زه تقاضا کوم د مسلمان نه چې د خوځو حقوق تامین کړه زما تعریف د خزو او د نارینه حقوق نه ښکاره ده خاصه ده روخانه ده خزه عام محل کې په دوره باندې وهل به فتکول به عزت کول دا د دین غلط فهم ده د دین معین تعبیرونه دي به تر ازم حواله مسلې ته چې هغه فهم چې طالب د دین لري د سیاسي مصالحې معنا دا نه ده چې زه به هغه فهم ایدئولوژیکي
سیدی صاحب بیرو بخې ډیر ثانی نور وخت لرو د صدام حسین شلمانی پښتن تک جواب ورکړي چې وای تروریستان او طالبان چا جوړ کړی
مطمئن تاسو چې به چې معنا ویډیو مصالحې هغه څوک چې نن متحد او سبا ته مخالف کیږي سبا مخالف او نن متحد وځي دلته د منافي او د مصالحو ګټه ده هلته د امریکای او د روسانو ترمنځ کمونیزم ترمنځ مجادله او همدې راوستل همدې تنن کړ د بن لادن په شمول باندې تاسو د هیلری کلینټن مصاحبه چې په یوټیوب کې شته ده واوري و موږ ریبو چې هغه ته کړل دي دا غو حقایق دي هو همدا سي دي دنیا هم د خواته روانه و د قرباني موږ اوس په دې خاطر باندې کله چې موږ
نړۍ مونږ ته وایي چې افغانانو سره باید کومک وشي. نه زه وایم ستاسو وجیبه ده چې مونږ سره په دې موضوع خلاص. مونږ په اول لین کې په داسې مراحلو کې پراته اوسو چې د دنیا د عزت، دنیا د امن دپاره کار کوو. مونږ سره کومک مه کوئ، ځان سره کومک وکوئ. دا ستاسو وجیبه ده، دا تاسو راوستي دي.
ډېره مننه سیدي صاحب. ژوندي اوسئ، خیر اوسئ چې تر دې دمه پورې مونږ سره اوسئ او اوسئ. او دا زه فواد لامی او زما همکارانه ایچار ستاسو نه اجازه غواړو. خاورات
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي، دا د ملمنو خپل نظر وو. دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو،